ګرمې دولس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې په دې یو ساعت خپرونه کې درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت پر ایران غږ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې له تدریج او زغم څخه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په یو بیان کې له ایرانه د افغان کډوالو ایستل د ایراني چارواکو خپله پریکړه بللې ده، خو وایي له ایراني لوري غوښتي دي چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج، ابرومندۍ او ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم افغانستان ته ستنېدونکي کډوال په ښه توګه مدیریت کړی شي. ملا حسن ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال باید د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي، او غوښتنه یې کړې چې کډوالو ته په ایران کې د هغوی د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط باید برابر شي. وروسته له دې چې له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو زور اخیست او د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو راپورونه ورکړل شول، دا د طالبانو د حکومت تر ټولو جګپړی چارواکی دی چې په دې اړه غبرګون ښیي. د جرمنی د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګوست هانینګ د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې له جرمنی څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. د جرمنی د بیلټ ورځپاڼې د راپور له مخې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر و، پرون د برلین په یو لوکس هوټل کې له پخواني ولسمشر سره ولیدل او وړاندیز یې وکړ چې دا افغانان د په افغانستان کې د جرمنی تر نظارت لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. لکه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمنی په کابل کې خپل سفارت وتاړه او په وروستیو کې له افغانستان د زیانګالو افغانانو د ایستلو لړۍ هم درولې ده. جرمنی چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر تیرونی د هغو افغانانو د اخراج په اړه چې جرمنی کې جرمونه کړي، د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شوه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغو افغانانو ستنېدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي. جاپان د خپلې نړیوالې همکارۍ د ادارې جایکا له لارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته $15 میلیون نوې مرسته ورکړې چې په افغانستان کې به د پولیو د ناروغۍ د ختمولو لپاره ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه د 12 میاشتو لپاره پلان شوې او موخه یې د هیواد په 24 ولایتونو کې څه باندې 15 میلیون ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ناروغۍ پر ضد واکسین رسول او د واکسیناسیون د بهیر پراخول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او پولیو یې له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې د پولیو پیښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا پیښې زیاتې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغو نهو مسافرو جسدونه یې ترلاسه کړي دي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علام وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیر مغرونو کې وموندل شول، او یو ایالتي ویاند شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. ښاغلی رند زیاته کړه چې د پیښې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کاو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو بلوچ بلتون پالو له دې مخکې په ورته پیښو کې د پنجاب ایالت د اوسیدونکو د وژنو مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن خپلو یو شمیر کارکوونکو ته خبر ورکړی چې هغوی ته به ډیر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه ورواستول شي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اقدام یوه برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکوونکو شمیر کم کړي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکوونکي به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسېدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د ښاغلي ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېزمن کېږي تماس ونیسي. تر اوسه روښانه نه ده چې د بهرنیو چارو وزارت په کوم شمیر کارکوونکي له دندو لرې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې ځینې څانګې له منځه یوسي. په دې کې هغه دفتر هم شامل دی چې له امریکایي پوځیانو سره د همکارو افغانانو د میشتېدنې چارې سنبالوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نکله او احترامات مقبول کی قدر منو درنو ز دکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او پاجز دکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو ګل لیز دکون کول ته سره چې تاسو ټول په هیڅ مرستې تنن وزي درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیش نو د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو زکون کوله که سرنګ سي د تیر ورځې لوست مو د مېرمن رویا محبوب اړوند مو راو تاسو مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات تر لاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د ټولو افغانو قهرمانو انجنیر اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زکونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله من دی چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مشکل دي چې تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکي انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرو پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي. مهمی لاستراوړنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمې لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډېر زیات شمېر لاستراوړنې لري، ډېر زیاتې میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغو څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگتن ډی سی کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط توشه دا زمينه افغان انجن ته نه برابر ول، تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دی په واز توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات، او هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه وو. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو، په دغه وخت کې دی له زیات شمېر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل وو، او سفر پر وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یواز ډول سره یو انجلی نس وکولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي، نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو پر وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کورونا د تهویه روبوت و، د کورونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاملی ام نړیواله کچای اهمیت، د دې ټیم هسی د افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کوم هسی او کوم کوششونه چې دې سر تر سوول دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم ځواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د ځواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولی افغانی انجنی، ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوې ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژۍ په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجونو لپاره دا یو مثال دی. که چیرې هر افغان انجلۍ یو استعداد ولري، یو لیاقت ولري، هغوی د هر ډول سختو او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک که چیرې په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف وو. که څه هم افغان انجونې وې، سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیزې ستونزې وې، مالي ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دوی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې، خو بیا هم د دې باوجود دوی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دوی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې و، کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوهېږي واوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر مناو درونه زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی براتره او غوړو صحت مند او سړي د صحت جامع بم پتانوي. درنه زكون کله کسرنګ چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته زو درسي مزمن د افغان مشهور مېرمنو اړوند نو افغان مشهور مېرمنو په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوست کې مراد تاسو افغان روبوت جوړون کې انجن په پیشن درې د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لسره وړو سره آشنا شوو. په دې باندې په هیته لو چې سرنګه د افغان انجن وکول شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل شي د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوښو ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زما راستاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنې میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرن د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقه نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. لورو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولای شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وه په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لالارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپل حصې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولوب چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم وو چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګۍ خپل استعداد ښکاره کړل، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او هم چنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې یې وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2015 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شوه. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټورنیز ټیمونو کې کار سره ورسوه لوبي تر سره کړې، بلکې د دې تر څنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي تر سره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبي سره رسولې په دغه لوبي کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې هغه میرمن نادیا ندیم وو. الهام بخش رول او میراث الولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسوال نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې مشهر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دی هڅه نه وکړي، کوشش نه وکړي، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومی شي چې کچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منځله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولی شوای چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګند کړي چې یو ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د حق لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچیر موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې په لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه ځکونکو به هم دغو دوه سوالونو ته ځواب وایاست او په خپل کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په حقله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنیرانو لپاره څنګه الهام بښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجنیرانو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجنیرانو لپاره الهام بښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درانه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنو ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی وو او سږی یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنیرانو لپاره یو الهام بښونکی میرمن سی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نور نو درنو ځکونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او سیریا په یو څه باندې پوسی ویست تر بل داسې ورځې پورې درسه پر چیز استا سو پدرانه چوپاره پر کې حاضرې جام د الله پامان شو وخت ولري درنو زکونکو.
د ازادي ملما
طارق وزیر ملما دی د خوسته هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر سپ ک لراډو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لور ممکن دا زه ډیر ډو اړیدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې وزارت سره د هم د سره کنه دی.
سلام ورسې تاسو ته د دې ریډیو ټولو قدر من اړیدونکو ته وایو چې ښه وي. نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص دی. الله خزوانه ډیر وخت
وزارت لا وښته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما به تر وګړل چې باندې د کورنۍ تخلص انتخاب کوم، کني تر وګړل د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره اته مناسب غني، نو هغه څه به وي. خو زیر وخت بیا کله کله ځین انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په ډېر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپل خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوي؟
نه، ما خو شوق الاوله روپهنی سره وو. زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوښیږي مو. نه پوهیږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې د خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا یې، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنې ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې یو اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي، بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسته چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی لولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې، ټول عمر په همدې کې کار کوي. لکه نن د واده په څېر دی، اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېته اویا کاله دي، له یو کس سره یې تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل ډېر فکر کوم، مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمایم، کولای شم نه شم کولای، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. ما انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او هغه ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنې خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي. موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بیخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي، د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي، څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بیخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو. زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانیزې لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ورباندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانې به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، که نه یو نیم شی ډېر عام شي هغه ارزښت ډېره کمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب، ځوانان تر ډېره هغه پوهنځی انتخابوي چې کار پکې ممکن بی. ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی، اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي، که څرنګه؟
او نه نه، ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي. یو لیکوال باید کار مو کې د خپل ژوند په خاطر نو کوم فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه غدې کپا مې سلام وایې مړی ګډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړل لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو به د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي وکړه کړه داسې کې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه ذوقیز د کوي دا ممکنه ده خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاندي کاري ساید ډیر ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولې نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په امده کې کار وکړي کاري سهای باید وسنجوي مخبره برتون کې څوره ملي ګټه ترې لاس سره وړل شي یغي باندې خپل ژوند سره رسول شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونو کې هم ته کول شي چې سویا ته ځان د برابرولو لاڅو کې بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالی ته څه لیکوالی ته تسولی است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او خو به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او خکېږي مې چې یو چاته څه وخیو څه مزدوي له یو چا سره څه په هتا کې یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابرۍ کې دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزن نن مستل کوم خو دی یو چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ور کوي د خپل کار وخت ور کوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دا انسان ته سکون امر کولای شي مثلا کله 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 شعر وپخته چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا ویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینسره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کا نو شعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکی زړه رتش کې دا یو ډول سکون ورکی په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې وسیږي په می برخه کې هم تر یو څه د قوتي نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیدي د لیکل لاره دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ درتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو ځخپل د اروپا نه په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو به یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه سره دا ده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبه مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي که د قطر ته وکی ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخي ور سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په بخي ډیریږي او دا د څو لته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه دا ده وای کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مینه وځه وکله می تدریس کړه اوس می انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بلورځي په بل کې ولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره ده دوم خبره ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړي او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تاج مخ کې وینځ د نړۍ خلک کوي پانځین خبرینو طبعا دوی کړي سهام ورته ګوري نو که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم یو څوک چې غم زه باید ور باندې پوي کم نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه پوه چې په استادۍ کې حاصلېږي شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ پوه په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم څه لیکي وزیر صاحب
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر را وژباړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم پوره چې څومره وخت ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په ار وپانه کوم
ځین کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي ک په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاز ده نش لیکن ک یو ماین وخت ورته وټه کی هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چته یو شای ولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شای ونه ولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي
د ډېر ښه باور دی خپل روپارم په دې باور دی چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای ز بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه د بورس ورک دریم اورز بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علي نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو ز کورس کله ولما زکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علي میتود دی نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو سره غلي د ښه د پېښتې هم ډیر لوړ دی علي دی لغې سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده لو استادانو هم هتا دا ډیر علي خبره ده اوس ډیر ښه مې هم سيد چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه د غزین هم ډیر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخه درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژه ویز تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې ویژه بیز تکول هم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیز تکول ده نه ده دا د طبيعي زش لکه سره ورو مو خپل مرانه جواب زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټه مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غلي کول لپاره دا به سبا دوا ورې به وایم دوا درس به یو ور وایم کله د جمع ورځ را روانه د ټول به په یو ځای ولولم په دې کار ته وخت معلوم وي درس د وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خو سپوږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي په تو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خاطر نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده پر زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت ورته ما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سر کار ملامه غشبي سره شي مثلا فکر ما په مخه شبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکه مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګونکي ووسی نو هغه تفریح شیان سره شبه ډېر خاص د کیږي یو شیدا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره څوک وګواړي مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولی شي چپکې زده کړي. او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپله ژبه تمرین کوي، هر ژبه چې ته زده کوې دا ډېره ښه لاره ده. چټ جی پی ټي بهترین لاره ده په هره برخه کې، ته کولی شي ورسره خبرې وکړي وکړي بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلي دي پرې اصلاح کړي، غلطۍ در کړي. ګوګل د مقالو لپاره یو بل ښه آپشن دی. نو دغه ټول شیان زموږ لپاره د استفادې وړ دي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي. څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترې زده کولای شو، کاملا طبیعي. او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبیعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیره زمانه کې غږیږم، د تیره زمانه سټرکچر ځان تر اورم، بیا دې ور دویم حالت دا ډیر سختي دي. انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نیسي، ولیک طبیعي زده کوم. زه پښتو کې خبرې کوم، زما ګرامر ته فکر نه دی، خو هغه ګرامر په ژبه کې حال دی، طبیعي دی. نو دا دغه بهترین لاره ده چې فلم یا سریال زده کوم. او کله چې ژبه زده کوم ښه خبره ده چې د هغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو. مثلا ما پښتو زده کړې، د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی، په ګوس ما ته موقعنه زمينه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره، له اروپایانو سره، هغه سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبرې وکم، دا زمينه راته مساعده ده. یو فلم خپل یو ژوند دی، هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسول شي. زه دغه د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو، فارسی باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اورم. اول ورځ کې چې ورته کې نسمه هغه پیرنی و، هیڅ مې سر ور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دوه میاشتو کتل وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. ابې چې کله پانتون ته ملاړم، خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو له نور ولایتونو راغلي وو، اسان د پښتنو شمیر په ډېر کم او محدود وو. مثلا صرف 50 د نور قومونو یو 15 پک پښتنه وي. نو بیا به غوی ماسلین ډېر تنګ ول ژبه سره او نو به زده کړي، ولې زه له سون سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه را معلومه. نو چې کله فارسی زده کړې دلشي، دا ست ډېر ځوانان پېژنم چې څه وادم نه لري، واته دوی له فلم اردو زده کړې ده. نو انګلیسي هم ترې زده کړې دلشي، که یو سریال مسلسل تعقیب شي، خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي. کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې، نو بیا کتل هم خوند نه کوي. خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري، بیا ډېر اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه، نو ته د ستونزې برخه. او دا وینه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز ده. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړئ؟
مخکمه هم دغه برخه ته یادونه وکړه چې خوښیږم چې یو چاته خیر رسیږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړي، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالدار وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ شی هم دومره خوشحالي رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسئله او د درس په دوره کې ته یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیات را څرخو، دا ژوند فکر ارڅ ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د دې مانویات پوری وای غلې ملت هغه حکومت ته لاره هوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب کډ راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو پر برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر راځم دا زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو یعنی هر څوک یو څه ویني چې پدې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخ کی کنه یو شایي چې کارونی ول شي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ پدې اچ کیو زم څو نورملګری دي چې تر ډېره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوړی ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي امه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي ورام پدې اچ کیو چې نور امره پیدا کړو خوستو ول سوړی ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کار کول دی شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دا برخه کې یو څه مصروف او ډېر اسانه مودوي چې په دې کې کارو
دا کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورخه لای
او دا ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته کی ډیر خوشاله دي او دا د قبایل یو لیسا ده نو دغه مسئولین بس د کون کی ډیره مطالعه کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندوار ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کل کل چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګری اول واخیست پښمیر هم معلومات سره خلو کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوي او ساعت ساعت وو اوس هم ساعت کوي چې موږ پیدا کړی چې بل ول سره هم
د زما مطلب دا مخ ته تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تعال خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سټ احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خداسې وټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه د 30 میلیونه ټولنه کې زړه کتاب نه خرسيږي دا فکر کوم د بخته په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیر لې شو کوي ملت چې خوشاله نه اوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چا ته لاسته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کله پاره
یعنی دا غي احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مکمل خبرو کړی یو څه زنه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامۍ تر سیږي د رتلون کې لپاره یو هیله باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه یې لوي چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده وروسته زړه تورې خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک یې ولي هغه قدر یې کوي
بس تورې دې وسوځي او خلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
ترتو بزان ورپوره ونخلو ترتو بزان ورپوره ونخلو لمن تندي آخر لگار دجوندون لمن تندي آخر لگار ملا